אמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگټن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د دیارلس سوه څلور نوي لمریز کال د زمري ولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست له دوهمې نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8:30 دی چې د افغانستان په وخت د سهار 5:00 کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د طالبانو نوی مشر د ټولو طالبانو څخه د یووالي او اتحاد غوښتنه کړې ده د عراق د کردستان د سیمې مشر د کردستان د کارګرګون څخه غوښتي دي چې د ترکیې د هوایي حملو له کبله دې د عراق د کردانو د خاورې څخه ووزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته رسیدلی دی
محترم اوریدونکو په دې خبرونه کې دا موضوعګانې شامل دي په ختیځ اروپا باندې د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي په خاطر د امریکایي قومندانانو ستراتیژي د نایجیریا په شمال کې د بوکو حرام په مرګانیو حملو کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې زیاتوالی او په سوریه کې د داعش پر ضد د جنگ په غرض په اصطلاح د میانرو جنګیالیو د روزلو لپاره د پینټاګن نوی پلان وس پورا خبرونه واوري
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د ټولو طالبانو څخه غوښتي دي چې یو موټی او متحد وسی او جګړې ته دوام ورکړي چې افغانستان په بشپړ اسلامي دولت بدل شي ملا منصور د اواز په وفیته کې چې پرون د شنبه په ورځ طالبانو خبره کړې ویل دي چې موږ باید خپل اتحاد وساتو موږ باید متحد وسو زموږ دشمن به زموږ په بیلوالي خوشاله وي زموږ هدف او شعار د اسلامي شریعت او اسلامي سیستم نافذول دي او زموږ جهاد به تر هغو دوام لري چې دا هدف مو تر سره کیږي منصور د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو د ملاتړ کولو په اړه وضاحت څرګند نه کړ هغه وویل چې ټولې پریکړې او فیصلې باید د دقیق اسلامي شریعت په اساس وسی چې په هغو کې به جګړې ته د دوام ورکولو یا خبرو کولو پریکړې هم شامل وي د طالبانو ځینو غړو ویلي دي چې د ملا منصور نږدې پلویانو په پاکستان کې هغه د ملا محمد عمر په ځای د طالبانو د مشر په توګه انتخاب کړ او په دې کار کې د ټولو لوړپوړو قومندانانو سره سلا مشورې نه دي سوي منصور ادا کوي چې ملا عمر د خپل ژوند په وخت کې دته د مشري ټول مسؤلیت سپارلی وو او دا چې د ملا عمر اوامر او ماموریت تر سره کوي
دا واشنگټن دی د عراق د کوردستان مشر پرون د شنبه پر ورځ د ترکیې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کین غوښتي دي چې د عراق د کوردانو د خاور نه دی اوزي تر څو د ترکیې د هوایي حملو په وخت کې د ملکي وګړو د مرجوبله مخه ونیول شي د عراقي کوردستان جمهور رئیس مسعود بارزانی دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند باید خپل جنګیالي د کوردي سیمې نه وباسي چې د دې تضمین وشي چې د کوردستان ملکي وګړي په شخړو او جګړو کې نه وژل کیږي په بیان کې د غراس په ملکانو باندې د ترکیې د هوایي پاوس حملې غندل شوې دي په دې حملو کې چې وو نه مخکې شروع شوی څو تنه ملکان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان په نظر کې لري استراري حالات ته جواب ویل چټک کی خبریالي لساش لاین راپور استولې چې اوس به واور
په درسته نړۍ کې د روغتیا په نړیواله ټولنه باندې انتقادونه لدی کابل وشلو چې په لویدیزه افریقا کې د بولا د ناروغي د خبرېدو په مخنیوي کې چټک اقدامات ونکړل نو هم دغه اعتراضونه سبب شلو چې اصلاحات راولي د دغه ټولنې عمومي رئیسه ډاکټر اچانن وای دروغتیا نړیواله ټولنه په شپږو اصلي ساحو کې اصلاحات عملي کوي دا وای
First, the development of a unified program for emergency. Internally within the organization we are implementing
لومړی د اضطراری حالات لپاره د متحد پروګرام جوړول دي زمونږ نه په دغه ټولنه کې د کارکونکو د ځای په ځای کولو او د بین المللي منابعو د تنظیم لپاره داخلي طرز العملونه چټکو چې هر استرالی حالات چټک جواب اوویل شي. موږ لا په خوا د استرالی جواب ویلو نتیجې په یمن، نیپال او د کوریا په جمهوریت کې لیدلې دي.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره ته رسیدلی دی. جان کیری د جمعې په ورځ د منځني ختیځ او جنوبي ختیځ اسیا د 15 هیوادونو په سفر روان شوی او قاهره لومړی تمځای دی. د امریکا غا خبریال چې په دې سفر کې د ښاغلي کیری سره ملګری دی وایي چې توقع کیږي هغه به د یکشنبې په ورځ وروسته د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سمی شکری سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله د ښاغلي کیری په ټول سفر کې په امنیتي مسایلو باندې بحثونه کیږي.
د یمن طبي سوي صدر اعظم خالد بها پرون د شنبې په ورځ د عدن جنوبي ښار چې نوې آزاد سوی دی د لنډ وخت لپاره وکوت. د هغه دا کتنه مهمه بلل سوی ده. د بشري حقوقو فعالې اکټریسي انجلینا جولی په یانګان کې د میانمار یا برما د روهینجیا د قومي اقلیت له ځینو غړو سره کتلي دي. هغه زیار باسي د میانمار د بې ځایه سو اقلیت خلکو د ژوندانه شرایطو ته د نړیوالو پام راواړوي. او یو نوی پل چې د بسفورس په ابنا باندې جوړیږي په نړۍ کې به تر ټولو پراخ پل وي او د اروپا او آسیا په نښلولو کې به یو نوی ترانسپورټي لار پرانیزي. دا پل چې د ترکیې په استانبول کې تر کار لاندې دی د سلطان سلیمان په نامه یادیږي او هر ورځ په زرګونو کارګران او انجینران د هغه د جوړېدو په کار اخته دي. دغه ځوړند پل تقریبا 60 متره پراخ دی. اته موټر څنګ پر څنګ پر تیرېدلی سي او د اورګاډي دوه پټلۍ هم لري. د هغه اوږدوالی به 2 کیلومتر وي او 1.5 کیلومتر به د اوبو د پاسه غځېدلی وي. هغه به په نړۍ کې تر ټولو اوږد ځوړند پل وي چې د اورګاډي سیستم به لري. د دې پل کار په 2013 کال کې شروع شوی او ویل کیږي چې ټول لګښت به 3 میلیارډ ډالر وي. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د روسي لخوا د کریمیا د ټاپو وزمه د نظامی اشغالنه وروسته متحده ایالاتو زیات کوښښ کړي چې څنګه روسیا وډاري چې د ختیځ اروپا د نورو ملکونو په لوري حرکت ونکي او نور سیمې وننسي. د امریکا غاک د پینټاګن خبریاله کارلا باب د امریکا د پوز د دوهمه تهاجمي قته لقماندان سره مرکه کړی دا او هغه ورته مخکې لمخکې د روسي د تهاجمي بریدونو د مخنیوي لپاره د امریکا د پوز د پالیسۍ په حقله توضیحات ورکړي دي. پام وکړئ ریپورت ته. په سلګونو امریکایي عسکر چې په بیلابیلو وسلو سنبال دي په زرګونو کیلومتره سفر کوي او د څو اروپایي هیوادونو نه تیریږي تر څو خپل ټاکل شوی هدف ته ورسیږي. د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او د قوت د ښودلو هدف دا دی چې امریکا د ناټو د متحدو هیوادونو مشرانو او اتباعو ته چې د روسیې له نظامي تیري نه ډارېږي ډاډ او اطمینان ورکړي. د امریکا د پوځ د دوهمې تهاجمي قطې قماندان ډګروال جان مایر په دې اړه داسې وایي: دوی ډیر اندېښمن دي ځکه چې د کریمیا وضع ولیدله او ښه پوهیږي چې هلته څه پیښ شو او د یوکرین اوسنی وضعیت هم په سترګو ویني. د امریکا پوځ د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د استونیا نه تر جرمني پورې 2200 کیلومتره د خپل نظامی قوت د ښکاره کولو لپاره یوه تمثیلي ګزمه وکړه او د مۍ په میاشت کې د 350 کیلومترو نه زیاته لاره ووهله او په رومانیا کې دننه سفر وکړ. ټاکل شوی ده چې سږکال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې به د امریکا د پوځ دوهمه تهاجمي قوه د زغری لرونکو وسایطو سره یو ځای په ټوله جرمني د چک په جمهوریت سلواکیا او هنګري کې هم دا ډول تمثیلي ګزمې وکړي. د اروپا د امنیت د چارو کارپوهان وای چې له مختلفو هیوادونو د دغو نظامی قطارونو تیرول په اصل کې یو لړ پوځي تمریناتو چې هدف یې په دې باندې د روسیې د مشرانو پوهولو چې د ناټو د هیوادونو نه ځان لرې وساتي. په واشنگتن کې د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز کارپوها هیډر کونلی په دې اړه داسې وایي: د دې ټولو تمریناتو او ګزمونو زموږ یوازینی هدف دا دی چې روسیې ته دا یو پیغام ورسو چې دغه کار د کول فکر دې هم حتی ونه کړي. په دغو اروپایي هیوادونو کې په زیات شمیر خلک د امریکا پوسټا د ازادۍ د پوسټ پر سترګه ګوري. امریکایي پوسټ هغه د دوړو نړیوال جنگونو په پای کې آزاد کړو. ډګروال جان مایر او زلیبیا په دې اړه داسې ویل او همدا د دغو تمثیلي او نمایشي غزمو هدف دی ترڅو دوی ته ډاډ ورکړ شي چې امریکا آماده ده او څرنګه چې دوی د ناټو تړون غړي دي مونږ هم غړي وو او تر کوم وخته پورې چې مونږ دواړه د ناټو تړون غړي وو هیواد به خوندي وساتل شي. ډګروال مایر وایي په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې هم ورته غزمې سرته ورسي. دغه امریکایي ډګروال زیاتوي چې د ناټو متحدینو ته ډاډ ورکول او د ناټو د تړون غښتلي کول د امریکا د پوځ په اولیتونو کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی. کله چې سږ کال په مارچ کې په نایجیریا کې د جمهوری ریاست انتخابات سرته ورسېدل او د هغه هیواد پخوانی نظامي مشر محمدو بوهاري جمهور رئیس وټاکل شو، د خپل بری په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د بوکو حرام د اسلام پارټي لړې ماتول به د هغه لومړی کاري. خلو ابو جانا د امریکا خبریاله په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې په شمال کې وسام د بوکو حرام مرګانی حمله دوام لري. پام وکړئ ریپورت ته.
په نایجیریا کې د مارچ د میاشتې د جمهوری ریاست د مقام د انتخاباتو نه وروسته اوس هم داسې سندې شوي چې هلته د باکو حرام د افراطي ډلې د تباه کوونکو اعمالو مخه بند شي. لا اوس هم خلک د نایجیریا په شمال ختیځ کې د نارامیو له کبله په تیښته کې دي. هغه مهاجر چې پخوا په خپل ملک کې د تشدد د لاسه کیمرون ته تښتېدلی وو او سرحد ته نږدې پراته وو، اوس ورسره د دې ویره پیدا شوې چې د دغې افراطي ډلې وسلوال به په هغوی په دغه سرحد کې هم حملې شروع کاندي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هغه د نایجیریا مهاجر چې د کیمرون د خاورې په سرحدي سیمو کې د دوی په کمپونو کې پراته دي، اوس کوشش کوي چې د دوی هغو کمپونو ته ځان ورسوي چې د سرحد نه تقریبا 100 کیلومتره لرې جنوب په لوته جوړ شوي دي. دغه اداره وایي چې هر ورځ تقریبا 100 تنه د میناو په کام کې خپل نومونه ثبتوي. د دغه ادارې یو نطاق لیو ډابس وایي چې پروس کال د کال تر پایه پورې په دغه کام کې تقریبا 10,000 مهاجر پراته وو، مګر اوس د هغې شمار 3,000 ته رسیدلی دی. هغه وایي چې تر اوسه پورې دغه مهاجر د کیمرون په سرحد کې په کمپونو کې د دې دپاره پراته وو چې هغوی د دې هیله درلوده چې زر به بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه وایي
We and the government have been encouraging people to move further south to safer areas where
اوس مونږ او دولت دواړه خلک دې ته تشویقوو چې مخکې جنوب په لوته ځانونه میناو ته ورسوي. هلته به د دوی سره زیاته مرسته وشي او هم به هغوی محفوظ وي. سرحدي نارامۍ د دې میاشتې په سر کې شروع شوي چې په هغې کې د جولای د میاشتې په 12 نیټې د یوه ځانمرګي د بم د چاودنې په شمول 100 نورې حملې هم شوي دي او دا په کیمرون باندې اولنۍ حملې دي چې په شمالي ښار فوتوکول کې شوي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دوی مامورین د امنیتي دلایلو له کبله په شمال کې لرو پرتو سیمو ته نشي تللی، مګر د دې باوجود هم د دغې ادارې د تخمین له مخې اوس هم هلته تقریبا 2,000 مهاجر په کیمرون کې د سرحد سره نږدې ژوند کوي. مګر د کیمرون مامورین داسې فکر کوي چې دغه اندازه به زیاته وي او ممکن د دغو مهاجرو شمار 1,000 ته ورسیږي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق ښاغلي دابس ویلي چې د کیمرون حکومت په دغه سرحدي سیمو کې د مهاجرو د نومونو د ثبتولو کار هم شروع کړی دی. هغه وایي چې د نومونو د ثبتولو دغه جریان هلته په پرتو مهاجرو کې د دې ویره پیدا کړې ده چې هغوی به ممکن د خپل رضا برخلاف خپل وطن ته واستول شي. هغه وایي
fear that of people being forced back and
هلته همیشه په خلکو کې دا ویره موجوده وي چې هغوی به په زور بیرته واستول شي. مخکې مونږ د نایجیریا او د کیمرون مقامات دې ته تشویق کړي وو چې د مهاجرو په مخ خپل دروازې خلاصې پرېږدي او خلک د هغوی د خوښي خلاف بیرته وطن ته ونه لیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي چې دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د دیفا سیمې ته د نایجیریا 2500 تنه مهاجر ورسیدلي دي. دغه مهاجر د دې هفتې په سر کې د داماسک په ښار باندې د بوکو حرام د افراطي ډلې د وسلوالو کسانو د حملې نه وروسته تښتېدلي دي. دغه اداره وایي چې په نوو مهاجرو کې زیاتره ښځې، ماشومان او زړه خلک دي.
سری ماشام کوا خوبونه بنګولې ونه پریشانان سری ماشام کوا خوبونه بنګولې ونه پریشانان سری ماشام کوا خوبونه بنګولې ونه پریشانان یاری کوي په سر بیرجه څوک چې یاری کړی جانان او سر پلاس کی ګرځوي نه بنګولې ونه کړی جانان سر ماشام کوا خوبونه بنګولې ونه کړی جانان سر ماشام کوا خوبونه بنګولې ونه کړی جانان فاطمه لکی رنگ می تمام سو دزڑا پوینو جانانا او کلی کم جڑا رازینا بنگولی ونائی تی جانانا سر مرشام گوا خوبونا بنگولی ونائی تی جانانا سر مرشام گوا خوبونا بنگولی ونائی تی جانانا باو با تا کاغذ ورکی باز بی و باو جانان آز چانا اوڑی کاغذونا بنگولی و نایت جانان سری مارشام کوا خوبونا بنگولی و نایت جانان سری مارشام کوا خوبونا بنگولی ماتا پستر کو کی الوایا لاری کو سینو جانان د غمازانو ډکی دینه بنګولې ونی ته جانانه سر ماشام کوا پوپونه بنګولې ونی ته جانانه سر ماشام کوا پوپونه بنګولې ونی ته جانانه یارانا دونه سوره کلب مان جانان او کلب نور خلق وینا بنګولې ونه ته جانان سره مرشام کوا کوونه بنګولې ونه ته جانان سره مرشام کوا کوونه بنګولې
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وای په پام کې لري چې په سوریه کې د داعش په ضد د جنگ لپاره د سوریه د رژیم په اصطلاح په زرګونو میانرو مخالفان اوروزی او په وسلو یې سنبال کی. خو له قاهرې نه د امریکا خبریاله هیلر مرلو په خپل رپورټ کې وای چې دغه پلان تر اوسه پورې عملی بڼه نه ده غوره کړې او یوازې شپېتو کسان ورته زړه ښه کړی دی. پام وکړئ رپورټ ته. امریکایي ماموران په دې تمه دي چې هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د خپل پلان د عملي کولو لپاره به نور مینه روان را جذب کړي. یو کال وشو چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په عراق او سعودیه کې د داعش په ضد د جنگ لپاره د یوې ځانګړې ځمکنۍ قوې د روزلو خبره کړې وه او کله چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر بغداد ته په یوه ناڅاپي سفر ورسېد نو امریکایي عسکرو ته په خپله وینا کې د دغه پلان په اړه داسې وویل:
We will defeat Daesh because civilization always wins over barbarity. But to defeat Daesh,
موږ به داعش ته ماتې ورکوو او د دې لپاره چې داعش ماتې وخوري یوې غښتلې قوې ته ضرورت دی. خو د دې ډول قوې تشکیلول یو حکومت ته اړتیا لري چې د ټولنې ټول غړي پکې برخه ولري. امریکایي چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې ویلو چې په زرګون میان روان به سکل وروزی او په سوریه کې به د داعش په ضد د جنگ لپاره میدان ته ولیږي. ناقدین وای چې دغه پلان په سوریه کې نه عملي کیږي او نه به ورنه څه جوړ شي. میرمن سارالی ویسټن چې دا وخت په قاهره کې د بشري حقوقو د نړیوالې موسسې هیومن رایټس واچ د شمالي افریقا د څنګه مشري په غاړه لري وای چې دا پلان به هیڅ کله هم کار ورنه کی ځکه چې سما نه ده معلومه چې آیا په سوریه کې د مین روان کلوم واقعا کومه ډله وجود لري او که نه. اوس ډېر نه وخت دی که چا غوښتلی چې مین روان وروزي هغه وخت یې باید اقدام کړی وای چې د سوریې ولس د دیموکراتیکي اصلاحاتو په خاطر پاڅون وکړ چا یې ملاتړ ونه کړ. هغوی مجبور شو چې د سوریې د رژیم په خلاف وسلو ته لاس کړي او جنګ پیل کړي. میرمن سارا وستن وای امریکا غواړي چې صرف د داعش په خلاف د جنګ لپاره ډله پیدا کړي او په عین وخت کې په سوریه کې په روان کورنۍ جنګ خپل سترګې پټې کړي. له بلې خوا د سوریې خارجه وزیر ولید معلم وای چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو نتیجه نه ده ورکړې او د داعش پرمختګ یې څوکه کړی نه دی. سیمه ییز څېړونکي په دې نظر دي چې د امریکا او لویدیځو قدرتونو د نظامي هلو ځلو په نسبت د داعش په ضد د جنګ لپاره به د سیمې د ملکونو کوښښونه ګټور او مؤثر ثابت شي. هغوی په دې یقین دي. هغوی وای چې جنګ باید صرف د داعش په خلاف نه وي، د سوریې د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو لپاره باید هم کوشش وشي. سارا وستن وای که څوک دا غواړي چې په مذاکراتو کې د سوریې په جنگ کې شامل اسلام پال ډلې له پامه وغورځي د جنگ د ختمولو امکانات ډیر کم دي. دا بیل خبره ده چې له سیاسي لحاظه څوک له اسلام پالو ډلو سره مذاکرات مناسب ګڼي او کنه. مګر ځمکني واقعیتونه باید حتمان په نظر کې ونیسي. دا ډلو په ډیره سخته نظامی قوت حاصل کړی دی او ګوښه کول یې اسان نه دي. یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي هر څومره چې د سیمې ملکونه د سوریې په کورنۍ جنګ کې ورګډېږي په هماغه کچه به اوسنۍ شخړه پیچلې شي او خارجي هیوادونو ته به یوه ښه موقع په لاس ورشي چې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله په سوریه کې جنگ جاری وساتي. څارونکي وایي چې د داعش پر ضد د جنګ لپاره د میان روانو روزل سم نظر نه دی او په دغه جنگ کې به یوه ډله هم غوڅ برې لاسته رانه وړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هوا حالات د سانتیګراد په حساب نن د یک شنبه د ورځې لپاره د کابل په شمول د افغانستان د څخرونو د تودوخې لوړه او ټیټه درجه د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه نه شي. جلال آباد لوړه 6.5 ټیټه 2.5. قندهار لوړه 9.5 ټیټه 6.5. مزار شریف لوړه 8.5 ټیټه 14 درجه. غزنی لوړه 6.5 ټیټه 14. کندوز لوړه 9.5 ټیټه 6.5. خوست لوړه 15 ټیټه 19. هرات لوړه 6.5 ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 درجه. فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه. میمنه د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2 درجه. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 درجه او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. او په کوټه کې به لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه. د دې خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا ووري. د طالبانو نوی رهبر مولا اختر محمد منصور د ټولو طالبانو غوښتي دي چې یو موټی او متحد وسی او جګړې ته دوام ورکړي چې د افغانستان کې په بشپړ ډول اسلامي دولت جوړ شي. مولا منصور د واس په اواز کې سب شوی وفیتا د پرون د شنبې په ورځ طالبانو خبره کړې ده. په دغه وفیتا کې مولا منصور وایي چې موږ باید خپل اتحاد وساتو، موږ باید متحد وسو، زموږ دښمن به زموږ په بلوالي خوشحاله وي. زموږ هدف او شعار د اسلامي شریعت او اسلامي نظام نافذول دي او زموږ جهاد به تر هغې دوام ولري چې دغه هدف مو ترسره شي. منصور وویل چې مولا محمد عمر د خپل ژوند په وخت کې دته د مشرۍ ټول مسؤلیتونه سپارلي او دا چې دی د مولا محمد عمر او په امر او ماموریت خپل کار سرته رسوي. د عراقي کوردستان مشر پرون د شنبه په ورځ د ترکیې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کې نو وختل چې د عراق د خاورې نه د ترکیې د هوایي حملو په وخت کې د ملکی وګړو د مجروب له مخنیوي په خاطر خپل کسان وباسي. د عراقي کوردستان جمهور رئیس مسعود بارزانی په یو بیان کې ویل چې د کوردستان د کارګرانو ګوند باید خپل جنگیلي وباسي چې د تضمین وشي چې د کوردستان ملکی وګړي به په هوایي حملو کې انوژل کیږي. په وینا کې په ملکیانو باندې ترکیې د هوایي حملو غندنه شوې ده. په دغه حملو کې چې وونه مخکې شروع شو، څو کسه ملکیان هم وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ قاهره ته ورسېد. منځنۍ نوموړی د جمعې په ورځ د منځنۍ ختیځ او جنوبي ختیځ آسیا د 15 هیوادونو په سفر باندې روان شو او لومړی تمځای قاهره وه. د امریکا غ خبریال چې په دې سفر کې د ښاغلي کیری سره ملګری دی وای چې توقع ده د یک شنبه په ورځ به د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکری سره ملاقات وکړي. او د یمن طبیعت شوي صدر اعظم خالد بهاد شنبه په ورځ د عدن جنوبي ښار چې نوی آزاد شوی دی د لنډ وخت لپاره ولیده. د حوثیانو مخالفانو دغه ښار د سعودي عربستان د هوایي قوو په ملاتړ باندې څه موده مخکې آزاد کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترمو اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې خپل خبرونه سره حاضر شو.